Radio. Radio Azadi.
سلامونه میومنه سهر مو په خیر او نیک مرغه او ساده ازادي رادیو دا نن ورځی په خبرونو کې مو زه اجمل انده قادر جلالوف په تخنیکی همکاري هرکلی کوم په دې هیله يم چې و خورز به مو پیل کړی وي د امریکا غشنا رادیو له همکارانو مننه کوو د ازادي رادیو دا نن ورځی خبرونه پیلو زمو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځني صفادوله شپږ نوي اوریدل شي دا معمول سره سم نننې خبرونه له سهارنۍ نیم ساته خبري مجلې پیلو په سر کې هم د مهم خبرونو سر ټکی دا افغانستان جمهور ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف هغه دا پکله کړی دی چې وایي افغانستان او هند د پاکستان د بې ثباته کولو هڅه کوي د کندهار د هوایي ډګر قمندان د لس میلیونه ډالرو د قاچاق په تور نیول شوی دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سوریې په هیڅ راتلونکي حکومت کې به هم ولسمشر بشار الاسد ځای ونه لري بشپړ خبرونه واورئ دا افغانستان جمهور ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف هغه دا په کلک رد کړی چې وایي افغانستان او هند د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره په ګډه کار کوي آصف پرون د پاکستان د ملي اسمبلۍ د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د وینا پر مهال ادعا وکړه چې د هند استخباراتي اداره را د افغانستان د ملي امنیت له ادارې سره په ګډه د پاکستان د لویدیځو سیمو د بې ثباته کولو هڅې کوي په دې اړه وروسته په خپرونه کې په بشپړه توګه تفصیل دراوړو دا کندهار دا هوایی ډګر کمانډان د لس میلیونه ډالرو د قاچاق په تور نیول شوی وي سرچینې په سیمه کې ازادي رادیو خبریال ته وویل چې ماما عبیدالله غوښتل دا پیسې په دوو بکسونو کې دوبۍ ته ولېږدي سرچینه زیاتوي چې د هوایي ډګر کمانډان یو بکس دوبۍ ته استولی و او دوهم بکس چې 5.5 میلیونه ډالره پکې و د لېږدولو پر مهال نیول شوی تر اوسه معلومه نه ده چې دا پیسې د چا وي او د څه لپاره دوبۍ ته لېږدول کېدي دا کندهار د امنیې کمانډان سکرتر دا خبر تایید کړې غورزنګ افریدي ازادي رادیو ته وویل چې په دې اړه تحقیقات روان دي او جزئیات به ډیر سر له رسنیو سره شریک شي بلخوا د کندهار سوداګرو سلاغه پاکستان ته د افغانستان د تازه میوو صادرول بند کړل چې د هیواد په ګمرکي محصول کې زیاتوالی اعلان کړ د کندهار د سوداګرۍ د خونو رئیس نصر الله ظهیر ازادي رادیو ته وویل دوی په دې اړه له افغان حکومت او په کابل کې د پاکستان له سفارت سره تماس نیولی او ښایي وضعیت بیرته د پخوا په څیر شي
نن دا سی امید وو چې دا شی به دې بیرته ایسته کړي نو شاید کې ایسته کړي او بیا دا وعده وکړل چې سبا او بل سبا کې بیا انشاءالله موږ کولای شو چې د شنبې یا یکشنبې ته بیرته خپل معلومات ادامه ورکړو او کار شروع کړو
خغلی ظهیر ویل پاکستان ګمرکي محصول نه صفل ورکل چې د ښار د پوین افغان سوداګر شخصیان من کړل پاکستان مخکې د هر ټن نارو پر سر شپږ زره کلداري محصول اخیست خو دا رقم اوس 15 زره کلدارو ته لوړ شوی دی دا امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سوریې په هیڅ راتلونکي حکومت کې به هم د ولسمشر بشار الاسد لپاره ځای نه وي ریکس ټیلرسن پرون په جنوا کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن ډیمستو سره لکتنې وروسته ویل متحده ایالات داسې متحده سوریه غواړي چې په حکومت کې د بشار الاسد ځای ونه وسي د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډیمستو په سوریه کې د سولې راوستو پر لارو چارو د بحث لپاره د نومبر په 28مه نیټه په جنوا کې د خبرو د بل پړاو اعلان وکړ خغلی ټیلرسن وویل چې لواک د اسد لري کېدل باید د جنوا د پروسې له لارې تنظیم شي خو د زیاته کړ چې دا د دې بهیر د دوام حتمی شرط نه دی د سوریې په شپکل نه جګړه کې تر اوسه لدرې لکه ډیر زر زیات انسانان وشل شوي ل شپږ میلیونه زیات وګړي له هیواد وتلو ته اړ شوي او نږدې 15 میلیونه نور په کور دننه بي ځای شوي دي وروسته لاغی چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د فساد د تورونو په اړه د ځان دفاع لپاره محکمې ته حاضر نه شوی وی محکمې د هغه د نیولو حکم ورکړ قاضي محمد بشیر پرون د شریف د نیولو حکم صادر کړ او د مدافع وکیل هغه وختنه رد کړ چې د موکل دی په محکمه کې له حاضرې دوه څخه معاف شي خاغلی شریف غواړي په لندن کې پاتې شي ځکه هلته یې میرمن تر علاج لاندې ده ټاکل شوی و چې شریف د محکمې په غونډه کې د ګډون لپاره پاکستان ته ستون شي خو د پاکستاني رسنوی د رپورټونو له مخې هغه څو ورځې مخکې سعودي عربستان ته تللی او اوسمهال په جده کې دی د نواز شریف لور مریم نواز او خاوند یې محمد صفدر چې دواړه د فساد په قضیه کې تورن دي پر نن د محکمې په غونډه کې حاضر و خو د شریف دوه زامن چې هغه هم په دې دوسیه کې شامل دي او په لندن کې اوسي کې حاضر نه شول روسیې پرون لمځکي هوا او سمندر څخه یو شمیر بالستیک توغندوی آزموینې وکړې. د روسیې دفاع وزارت وایي پرونۍ آزموینه د دې هېواد د ستراتیژیک اټومي پروګرام یوه برخه ده. د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې د توپول په نوم یو د لویو وچو ویشتونکي بالستیک توغندی د روسیې په شمال لویدیځ کې له پلیستیک سیمینا درې د اټومي توغندیو له اوبتلونو، دوه د جاپان په شمال کې له خڅوک سمندرګي او یو د آرکتیک سمندرګي څخه توغول شوی دی. پیان زیاتوی چې د روسیې پوز د خپل ستراتیژیک اټومي ځواک د خي ادارې لپاره د تمرینات وکړل. بیان زیاتوی چې ټول توغندیو ورکړل شوی اهداف په بریالیتوب سره وشتل. په داسې حال کې چې پولینډ او د بالتیک سیمې هیوادونه مسکو د نیتون له کبله اندېښمن دي، روسیه او بیلاروس تیره میاشت ناټو د ختیځو پولو په اوږدو کې پراخ پوځي تمرینات وکړل. دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل. تاسو دا نور خبرونه زموږ په پان ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت چې وغواړی کتلی شئ. وړاندې په دې نیم ساعت خبري مجله کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې اسلام آباد د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره د هند او افغانستان د ګډو هڅو د ادعاو په اړه اسناد نړیوالو درېیم ګړو په وړاندې رابرسیره کړي. د ولسمشر د بیان مرستیال نجیب آزاد
هغه وخت هم حاضر و، دته اوس هم حاضر یو چې د درېیم ګړي هېواد ته نظات لاندې موږ خپلې ادعاوې وړاندې کړي.
ارګ د اعلان روسه لاغه کوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د هند او افغانستان استخبارات د پاکستان د بې ثباته کولو په هڅه تورن کړي. پر دې موضوع سربیره له نجیب آزاد سره د افغانستان، پاکستان او هندوستان ترمنځ په وروستیو تحولاتو په دې برخه کې د افغان حکومت د دریس پاړم یو مرکه لرو. دا به مور چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي هڅه کیږي چې په دې هېواد کې د سولې د ټینګښت لپاره یوه سیمه ییزه اجماع رامنځته شي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې په هیڅ راتلونکي حکومت کې به هم د بشر لسد ځای ونه اوسي. که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. لویدیځو بندباتو ته کتنه او د ژوند رنګونه هم له یاده مباسي. دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې اسلام آباد د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره د هند او افغانستان د ګډو هڅو د ادعاو په اړه اسناد نه لري او کلري نو د نړیوالو درېیم ګړو په وړاندې دې رابرسیره کړي. ارګ د اعلان وروسته لاغه وکړ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د هند او افغانستان استخبارات د پاکستان د بې ثباته کولو په هڅه تورن کړل. په دې اړه به د احمد تکل څخه تفصیل واورو.
د افغانستان جمهوری ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف ادعا چې وای افغانستان او هند د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره ګډ کار کوي بې بنسټه بولي او په کلکه ارادوي. آصف پرون د پاکستان د ملي اسمبلی د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د وینا پر مهال ادعا وکړه چې هند د افغانستان د استخباراتو په مرسته د پاکستان د لویدیځو سیمو د بې ثباته کولو هڅه کوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې خواجه آصف ویلي دي چې د هند استخباراتي اداره را او د افغانستان د ملي امنیت اداره د پاکستان پر ضد په ګډه کار کوي. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد دا ادعاوې په کلکه رد کړې او په ځواب کې وویل چې که پاکستان د خپلو ادعاو په اړه اسناد لري نو د نړیوالو منځګړو په وړاندې دې ښکاره کړي.
دا هیله لرو چې پاکستان دې ته آماده شي. هغه ادعاوې چې د افغانستان په اړه لري لکه لاوش تاسو یادونه کړې چې ګواکې د هند او د افغانستان استخبارات د پاکستان په وړاندې هغه کلنې ترسره کوي چې د پاکستان د حکومت او ملت په وړاندې یو ډول خطر دی. موږ هغه وخت هم حاضر وو، دته اوس هم حاضر یو چې د درېیم ګړي هېواد ته نظات لاندې موږ خپلې ادعاوې او خپلې ادعاوې دغو ته نظات لاندې وړاندې کړي.
په 2018 کال کې وروسته لدی چې کابل او اسلام آباد پر یو بل د لاسوهنو تورونه ولګول، په لندن کې د برتانیا په ګډون په درې اړخیزه غونډه کې موافقه وشوه چې هر هیواد چې د بل هیواد د لاسوهنو په اړه ادعا لري نو اسناد یې د درېیمګړي په وړاندې ښکاره کړي. همدارس وروسته په شانګهای کې هم پریکړه وشوه چې افغانستان او پاکستان دې د خپلو ادعاو په اړه اسناد او شواهد د امریکا او چین تر څارنې لاندې څېړنو ته وسپاري. خو داسې ښکاري چې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د متحدو ایالاتو د ستراتیژۍ له اعلان وروسته پخواني میکانیزمونه ټول له کاره لوېدلي. وروسته لدی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن افغانستان، پاکستان او هند ته د سفر په ترڅ کې د پاکستان پر حکومت سخت انتقادونه وکړل او ویل چې له پاکستان سره مرسته به د تروریستي ډلو پر ضد د دې هیواد په اقداماتو پورې مشروط وي. پاکستانی چارواکو توند غبرګون وښود او ښایي په ملي شورا کې د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف وینا هم د همدې غبرګونونو دوام وي. آصف وویل متحد ایالات تر اوسه هم فکر کوي چې پاکستان په افغانستان کې د امریکا پر ضد له وسلوالو طالبانو کار اخلي، په داسې حال کې چې د ده په وینا پر افغان طالبانو د پاکستان نفوذ کم شوی چې په نتیجه کې یې دې ډلې هم د خپلو مرکزونو موقعیت بدل کړی دی. له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان ښاغلی آزاد وویل چې که د نړیوالو درېمګړو په وړاندې هم د افغانستان او هم د پاکستان ادعاوې وڅېړل شي نو هلته به ولیدل شي چې څوک د چا په وړاندې څه کوي.
و هم اوریدل چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې اسلام آباد د پاکستان د بې ثباته کولو په برخه کې پر هند او افغانستان د تورونو په اړه اسناد نه لري. دا رپورټونو له مخې تمه ده چې د افغانستان ولسمشر پاکستان ته سفر وکړي. تر اوسه د دې سفر د اجنډا او وخت په اړه رسنیو سره معلومات نه دي شریک شوي. احمد شبر دا موضوع د ولسمشر غنی لمرستیال ویان نجیب آزاد څخه د مرکې په پایل کې پوښتلې ده. ښاغلی آزاد په ثواب کې وویل
چې کله به ښاغلی جمهور رئیس پاکستان ته سفر کوي دا وړاندیز په څو واره د پاکستان لخوا د پاکستان د ملکي او نظامي حکومتونو لخوا افغان ولسمشر ته ورکول شوی دی. تېر چې د پاکستان لوی دوسیس کابل ته سفر کړی و هم د پاکستان د لومړي وزیر دا غوښتنه رئیس ته ورسوله، دا بلنه چې رئیس د پاکستان ته سفر وکړي، اما په دې هکله باندې تر اوسه ټاکل شوې نشته موږ نه لرو.
څرنګه آیا که افغانستان دا سفر وځنډوي دا په دې معنی نه چې د سولې په برخه کې یا د دوو هیوادونو د اعتماد رامنځته کولو لپاره د پاکستان وړاندیز افغانستان ردوي؟
ادب د ځنډولو نه دی، یعنی هغه فکس نیتا چې دغه چې رئیس ته دی وړاندې هم هغه د هند په سفر کې نو سفر نه تراغ وړاندې د افغانستان سولې سبات لپاره د خصوص څنګه چې جمهور رئیس خپل خبرې کې هم په وار وار ویلي دي چې موږ غواړو چې سوله د دولتونو ترمنځ د پاکستان او د افغانستان ترمنځ سوله وشي. دا سفر به کیږي، اما هغه دقیقه نیټه اوس یعنی تاسو ته اعلان نه ده تاکل شوی او ابدال موضوع نه ده چې مراد به ډېره وځنډېږي.
آزاد صاحب، پاکستانی رسنیو روانه اونۍ وروسته تر دې چې ولسمشر اشرف غنی نوې ډیلی ته ولاړ یو ډول انتقادونه وکړل په خپلو تبصرو کې. ویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته راغلی دی او په دې وخت کې افغانستان غواړي سره هند سره روابط نږدې کړي. ستاسو ځواب څه دی؟
افغان حکومت په کل کې افغان دولت یو خپلواک دولت دی او د خپل بهرنی پالیسۍ له مخې د خپل بهرنی سیاست له مخې د هر هیواد سره مشر اړیکې پالو او ښې اړیکې پالو. موږ له هغه هیوادونو څخه یو چې په ټولو ډېره قرباني مو ورکړې ده، ترهګر په وړاندې په ټولو ډېره مبارزه موږ کړې ده او موږ د هر هیواد سره مثبتې اړیکې پالو. تر دې وړاندې د 2004 تر 2014 پورې پاکستان د پاکستان لپاره هندستان په تجارتي برخه کې هغه فیورټ کنټري وه، دوی چې د پسندیده ملک. همدارنګه دوی تل د امن بادشاه او د هند سره هغه کلتوري او نورې اړیکې پالي دي. هند موږ یو له ستراتیژیک ملګرو څخه دی او دا په دې معنی نه دی چې د هند سره زموږ اړیکې پاکستان یا کوم هیواد ته د خطر باعث وګرځي یا د لپاره د اندېښنو باعث وګرځي.
دا ولسمشر اشرف غنی د ویان مرستیال نجیب آزاد او چې پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر د راتلونکو احتمالي سفر په اړه څرګندونه کولې.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له آزادۍ رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي راډیو دا اوس برا شو دی ته چې لویدیزی ورسپانې د افغانستان په اړه سوي نوریاس نوري ورته کتنه کړې.
سٹارز اینڈ سٹرائپس ورسپانې د افغان کمانډوز واکونو د روزنې بهیر ته پام اړولی او لیکي د چهارشنبې په ورځ له 800 زیات افغان سرتیري په کمانډوز واکونو ورزیات شول. د ورسپانې په وینا دا د هغو هڅو یوه برخه ده چې امریکا یې ملاتړ کوي او په ترڅ کې په دې هیواد کې د ځانګړو پوځي عملیاتو د ځواکونو شمیر دوه برابره زیاتیږي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه په اغیزمن ډول مخته یوسي. د سټارز اند سټرایپس اپلیکنه که څه هم د دغو ځانګړو ځواکونو شمیر کم دی خو په دې هیواد کې اکثره تهاجمي عملیات هم دغه ځواکونه مخته وړي. تر چهارشنبې پورې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د 3,00,000 پوځیانو له جملې شاوخوا 12,000 په کمانډو ځواکونو پورې اړه درلوده. ډیپلومات منجلې بیا د افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړي کېدو لپاره د امریکا هڅو ته پام اړولی او لیکي امریکا دغه ځواک ته د 29 ډوله سوپر توکانو شپږ نوې جنګي الوتکې له برازیل پیری. د ډیپلومات په لیکنه د امریکا هوایي ځواکونو د افغانستان د هوایي ځواکونو د سپک ملاتړ پروګرام په چوکاټ کې تر اوسه 420 میلیون ډالر لګولې دي. د دغه پروګرام له مخې به دغه ځواک ته د 2013 کال تر پایه 29 ډوله سوپر توکانو الوتکې ورکوي. د یوې الوتکې بیه شاوخوا 13 میلیون ډالر دی. ډیپلومات وړاندې لیکي په اوس وخت کې د افغانستان هوایي ځواکونه 12 سوپر توکانو لري او نورې دا ډول الوتکې د امریکا د جورجیا ایالت په هوایي اډه کې ځای په ځای دي او د افغان پیلوټانو د روزنې لپاره ترې کار اخیستل کیږي. د مجلې په لیکنه په اوس وخت کې د افغان هوایي ځواکونو 150 پیلوټانو او نور شاوخوا نوي پرسونل ته په دې هوایي اډه کې روزنه ورکول کیږي. تر اوسه پورې 12 پیلوټان او 8 نور د ساتنې او مراقبت پرسونل له روزنې وروسته بیرته افغانستان ته تللي دي. خو مجلې په دې برخه کې یوې بلې ستونزې ته چې د افغانستان د بیا رغونې په اړه د امریکا د سرپلټونکو ادارې سیګار په خپل وروستي راپور کې راپورته کړې هم اشاره کړې ده. سیګار ویلي چې له 2015 کال راهیسې د ټولو هغو بهرنیو پوځیانو چې امریکا ته د روزنې لپاره تللي د تښتېدلو نیمایي افغانان دي چې پکې د افغانستان د هوایي ځواکونو غړي هم شامل دي. یوه بېلګه د نیلوفر رحماني په نوم یوه پیژندل شوې افغان پیلوټه ده چې د پیلوټۍ له زده کړې وروسته یې په 13 ډسمبر میاشت کې له دې ډډه وکړه چې بیرته افغانستان ته ولاړه شي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړې استازي وایي هڅه کیږي چې په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت په هدف یو سیمه ایز اجماع رامنځته شي. رولان کیوبیا په کابل کې خبري غونډې ته پرون ویل د دې ترڅنګ روپۍ ټولنه له افغانانو سره د هر ډول مرستو دوام ته ژمنه ده. یوسف خان زدران د موضوع په اړه ریپورت لري.
د یو نوې ستراتیژۍ لمخې روپۍ ټولنه هڅه کوي ترڅو د یوې سیمه ییزې اجماع له لارې په افغانستان کې سولې او ثبات ته زمینه برابره کړي. د افغانستان لپاره د روپۍ ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل دی هڅه کوي ترڅو د افغانستان د ګاونډیو او د سیمې د ځینو هیوادونو سره د خبرو اترو له لارې په افغانستان کې ثبات ته کار وکړي.
So I will consult with all the partners in the region.
دوی ویزه به په سیمه کې لټولو همکارانو د افغانستان له ګاونډیانو او دغه شان هغه هیوادونو چې لري پراته دی او هغه هیوادونه چې کولای شي مثبت ټکي رامنځته کړي او د پرامن افغانستان لپاره په خپلو ځینو پالیسیو بیا کتنه کولای شي مشوره وکړم. دغه شان د افغانستان په اړه به هغه سره د غیر سیاسي مواردو په اړه هم وغږیږم. ښاغلی کوبیا وایي دی به له پاکستان سره هم د افغانستان د سولې په اړه ښکاره خبرې وکړي او ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې ثبات د ټولې سیمې په ګټه دی. اروپی ټولنې په دې وروستیو کې رونالد کوبیا د دغه ټولنې د ځانګړي استازي او پیری مایډون د اروپی ټولنې د سفیر او د دغه ټولنې د پلاوي د رئیس په توګه د افغانستان لپاره په دندو ګمارلې دي. د اروپی ټولنې په نوې ستراتیژۍ کې چې تازه تصویب شوی سوله او ثبات، سیمه ایز امنیت، دیموکراسي، د قانون حاکمیت، بشري حقوق، زیربنای او پراختیایي پروژې، کډوالي او د افغان ښځو او ماشومانو څخه د ملاتړ مهم موضوعات شامل دي. له دې سره د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان وایي د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ګډو ګټو په سر اختلافات د سیمیزی اجماع پر وړاندې ستر خنډ دی. د دې کارپوهانو له ډلې طاهر هاشمی ازادي راډیو ته وویل د اجماع له رامنځته کېدو مخکې باید د سیمې هیوادونه په تیره هغه چې د توریزم ملاتړ کوي په ټوله معنا وپیژندل شي. دا چې دوی په خپلو کې تر اخرین حده پورې د ګټو تضاد لري ښایي هڅې وشي، خو مهمه مسله دا ده چې دا سیمه ییزه اجماع رامنځته شي. باید یو وار دغه هیوادونه مطالعه شي. د توریزم په برخه کې د سیمې د دغو هیوادونو دریځونه مختلف دي. دست دا په داس حال کې دا چله دی وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې د افغانستان لپاره د سیمې ایجما را بلل اړین کار دی. افغان ولسمشر شاوخوا درې کاله وړاندې د ټایم په نوم مجلې ته ویل افغانستان په 2002 میلادي کال کې یو سیمه ایزه اجماع لرله، خو دا وخت یو ځل بیا سیمه ایزه اجماع ته اړتیا ده چې د جوړېدو لپاره ډېر پرمختګ شوی دی.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار او جوجان د خلکو استازي او یو شمېر سیمه ییز چارواکي په ننګرهار او جوجان کې د داعش فعالیتونه مخ په پراخېدو دي. دوی د پنځم په ورځ لازادې لري سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې یاد وضعیت ته جدي پاملرنه ونه شي، دا ولایتونه به د داعش ډلې په جګړې زو مرکزونو بدل شي. په اړه یې له کابل د ناجی صفائی رپورټ ورو
د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د داعش ډلې د فعالیتونو پراختیا د ولسی جرګې د ځینو استادو او سیمه ییزو چارواکو اندېښنې راپارولې دي. د ننګرهار د ولایتي شورا منشي زبیح الله زمری ازادي رادیو ته وویل چې د پخوا په پرتله داعش ډله خپل فعالیتونه د ننګرهار په خوږیانو، اچین او هسکې مینې ولسوالیو کې د بهرنیو سلاکارانو په حضور مخته وړي، خو نوموړي د داعش ډلې د بهرنیو سلاکارانو په اړه ډېر معلومات ورنکړل. له بلې خوا په ولسی جرګې کې د ننګرهار استازي اسمت الله شینواری ازادي رادیو ته ویل چې داعش ډلې په دې ولایت کې خلکو ته خبرداري ورکړه کچېرې دغه ډلې له فرمان څخه سرغړونه وکړي له نوړه برخلیک سره به مخ شي.
څوک د هغه قانون د هغه فرامین ونه مني هغه ساحین هغه وباسي پر رقم پر رقم تکلیف ورکړي او ته حتی په شهادت رسیدا د ګناه ولس خلک مجبور دي د هغه فرامین هیڅوک نه مني، خلک مجبور دي چې په هر مشکل کې دا غوی ته صاحب پری دې صاحب نه روزي زه کده ولس خلکو
په ننګرهار کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه د اندېښنې داسې مهال کېږي چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس او د ناټو عمومي منشي ینس ستولټنبرګ کابل ته په خپل وروستي سفر کې ویلي چې داعش ډله په ننګرهار کې ځپل شوي او سر پورته کولو توان نه لري. له دې ټولو سره په ننګرهار کې د داعش په مرکز د امریکا د تر ټولو ستر غیر هستوي بم له غورځولو وروسته امریکایي چارواکو ویلي و چې په دې حمله کې د داعش ډلې لسل ډیر غړي وژل شوی او دا ډله په ننګرهار کې لمات سره مخ شوې ده. خو دا یوازې ننګرهار نه دی چې اوسیدونکو د داعش ډلې له فعالیتونو اندېښمن دي، بلکې د دغې ډلې له حضور او فعالیتونو څخه د هیواد په شمالي ولایتونو کې هم اندېښنې راپورته شوې دي. په ولسی جرګې کې د سرپل استازي وویل چې داعش ډلې په درزاب او قشتېپې ولسوالیو کې روزنیز مرکزونه فعال کړي او خلک دې ته اړ کوي چې د دوی لیکو ته ورشي. د جوزجان والی لطف الله عزیزي ازادي رادیو ته وویل چې داعش ډلې په ولایت کې خپل فعالیتونه پراخ کړي او د خپل مرکزونو په جوړولو لګیا دي.
په قشتېپې او درزاب ولسوالیو کې د داعش فعالیتونه ښکارا موجود دي. په ورته وخت کې دوی خپل ترهګریز فعالیتونه پر مخ بیايي. په سیمه کې د هغوی زیاتوالی او د دوی تخریبي فعالیتونه او د دوی د ډار او وحشت له امله 1200 کورنۍ خپل کورونه پرېښي دي.
د افغانستان دفاع وزارت تر دې وړاندې بیا ویلي چې داعش له پاکستان څخه ملاتړ کوي او د دغه ډلې غړي له پاکستان څخه افغانستان ته راځي، خو د حکومت له جدي اقداماتو سره سره بیا هم د دغه ډلې فعالیتونه د خلکو اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د دغه ډلې پر وړاندې له جدي اقداماتو خبر ورکوي. نوموړي ازادي ریډیو ته ویل چې د مهال د داعش پر وړاندې په څو ولایتونو کې عملیات روان دي او دغه ډلې ته درنه مرګ ژوبله اوښتی ده.
په داعش باندې د پرونو ننم په د وزیرو په تنګي کې خوګیانو ولسوالۍ او په زمن کې د شموارو پاچینو په دې ځای کې کلکې ضربې واردې شوي. په جوزجان کې په دوی ضربې واردې شوي دي، ډېر تلفات هم ورته رسېدلي دي.
خو په ولسي جرګې کې د خلکو یو شمېر استازي وایي چې داعش ډله د کسانو په ګمارلو او فعالیتونو هڅه کوي او غواړي چې راتلونکي پلانونه ونیسي.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لوور پاتر امریکا
لا ریاکشن د منتخبه ګوډه هڅه
یي حکومت ذمہواري
لا آسیا تر اوسترالیا
میر ما
تاسو مونږ ته یو غوږ
ورته چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای چې د سوریې په هیڅ راتلونکي حکومت کې به هم ولسمشر بشر الاسد لپاره ځای نه وي. روسیا او ایران د ولسمشر اسد ملاتړ کوي، خو امریکا او ترکیه د پر لری کېدو ټینګار کوي. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل دروړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن وویل د اسد د کورنۍ واکمنی په ختمېدو ده. ښاغلی ټلرسن پرون په ژنیو کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن د مستورا سره لکتنې وروسته وویل متحد ایالات داسې متحده سوریه غواړي چې په حکومت کې باید د بشر اسد لپاره ځای نه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د سوریې د راتلونکي په اړه ناڅاپي ډیپلوماتیکي هڅې پیل شوي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د جګړې په ډګر کې یو لړ بریاوې تر سترګو کیږي. ښاغلی د مستورا وویل له دې سره د سوریې لپاره د حقیقت شیبه را رسېدلې ده. د مستورا له ټلرسن سره تر کتنې وروسته په سوریه کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو د بحث لپاره د نومبر په 28مه نیټه په ژنیو کې د خبرو د بل پړاو پلان اعلان کړ. دا د تیر کال لپاره د سوریې د سولې د خبرو اتمه غونډه ده، خو تیرو خبرو ډیره لږه بریا ځکه درلوده چې اکثرا به د اسد د راتلونکي په اړه اختلاف را برسېره کېده. د سوریې د سولې په اړه د قزاقستان په پلازمینه استانه کې جلا خبرې هم روانې دي چې روسیا، ایران او ترکیه یې ملاتړ کوي. په دې خبرو کې چې اووم پړاو یې د اکتوبر په 1 او 1 په پام کې دی، د اوربند او همدارس د جګړې پر نورو اړوندو مسایلو خبرې کیږي. ښاغلی ټلرسن وویل چې لواکه د اسد لری کېدل باید د ژنیو د پروسې له لارې تنظیم شي، خو د زیاته کړه چې دا کار د دې بهیر د دوام حتمی شرط نه دی. د سوریې په 6 کلنه جګړه کې تر اوسه له 3.5 لک زیات انسانان وژل شوي، له 6 میلیون زیات وګړي له هېواده وتلو ته اړ شوي او نږدې 15 میلیونه نور په کور کې دننه بې ځایه شوي دي.
د افغانستان جمهور ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه یوسف هغه ادعا په کلک ردی چې وایي افغانستان او هند د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره په ګډه کار کوي. د کندهار د هوایي ډګر قومندان د 10 میلیون ډالرو د قاچاق په تور نیول شوی دی. د کندهار سوداګرو وروسته لاغه پاکستان ته د افغانستان د تازه میوو صادرول بند کړل چې د هیواد په ګمرکي محصول کې زیاتوالی اعلان کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای چې د سوریې په هیڅ راتلونکي حکومت کې به هم د وسنی ولسمشر بشر الاسد لپاره ځای ونه اوسي. ټلرسن پرون په جنیوا کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن د مستورا سره لکتنې وروسته دا خبره کړې. وروسته له دې چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د فساد د تورونو په اړه د ځان د دفاع لپاره محکمې ته حاضر نه شو، یوې محکمې پرون د هغه د نیولو حکم ورکړ. او روسیه پرون لمځکی هوا او سمندر څخه د یو شمیر بالستیک توغندیو آزموینه وکړې. د روسیې دفاع وزارت وایي پرونی آزموینه د دې هیواد د ستراتیژیک اټومي پروګرام یو برخه ده. دوستانو خبرونه مله ازادي رادیو نه واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. دا خبري مجله مو هم دومره وا مخکې لدین چې یارش همایون راشي او بل خبري مجله در توړان دي کی په مخړی د ژوند رنگونو ته څو شیبي ورستا ارش همایون راځي او په بل نیم ساته خبري مجله کې به دې تر سره وي.
د ژوند رنگونه
تیاری سی بمباری کوله هغه وخت کې سکون راځي.
په کور کې څوک اسدي؟
په کور کې زه یم، اولاد کونه ملي
د خرج مصرف لکوم پیدا کیته
کالا شو کوم. اول د باغ زنانه کې و باغونه و بیل میوخه د امڅکه موږ د باغ زنانه واره کړی شاله نامه امرا کړی خون شان یم ستاره.
څنګه نو بیل وهل تا ته سخت نه و؟
څنګه سخت نه و؟ و مجبوری و نو
بیا 2 روپۍ در کولی
2.5 روپۍ را کولی. دا اوس کوم سال کالا شو کوم هغه کومه غریبی به ډیر روانه تیر سنه.
او کور ته ځي کالا شو کی کنه دغه کور خلق ترقه مزیت سره کی
خو ازیت کاوه.
مثلا سره کوم خوازیت؟
مثال دی بیغا قطق پات کی ده قطق را کاوه. مثال دیوانان و زاړو و نوی را کول
د کلیم خلکو در کړی دی
وو دا جاکټ مې بل ورسره
بیا چې او چې کالی مینځل کنه 2 روپۍ در کولی.
کالی په میاست دی را کول 10 ډالر را کول. کالا شو می کوله کوټه می پاکولی ظرفونه می منځل ډیر کار میکم
څنګه ری پیدا کول مثلا څنګه پیډل سی او کور کله شوی د ضرورت لري
سی او دفتر غو دی و بیا غد ما نوم را وته بیا ماته زنګ را وکه بیا ورغلم بیا غي کور ته بوتلم
ځینی خې دي کنه کله سپیسی و نه لري گدایي کوي خو کار نه کوي اته په نظر دی غو دا کار څنګه ده
ښه کار نه ده زه خپل لاسري زحمت واسي خو ابو برو
ته څه وړي څه رقم یو ځوند ولري
حیوانان میکسي
درس وایي
با تربیه غرسي